سلامونه په افغانستان کې د ماخام و بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستویم پیل په خبرونو کې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د تیرې یوې میاشتې په موده کې په افغانستان کې د 1,00,000 مورد شدیدو تنفسي ناروغیو د ثبت خبر ورکړی. د روغتیا نړیوال سازمان په تازه راپور کې کسان ویلي چې د اکتوبر میاشتې په پرتله په دا ډول ناروغیو که 1.3% کمواله راغله خو د مړینې کچه زیاته شوې. په تنفسي ناروغیو اخته ځینې کسان او یو شمېر ډاکتران په افغانستان کې د دې ناروغۍ لوی لامل د هوا ککړتیا بولي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو پر وژل کېدو خواشیني ښولې. ښاغلي بنټ نن جمعه په خپله ایکس پاڼه لیکلي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یوناما د هغه بیان پر تایید چې د دسمبر د 23مې د راپورونو له مخې په پکتیکا کې د پاکستان د پوځ په هوایي بریدونو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون د افغان ملکیانو د وژل کېدو په اړه خواشیني څرګندوي او یادونه کوي چې د نړیوال قانون له مخې د ملکي وګړو د زیان د مخنیوي، پلټنې او حساب ورکولو په برخو کې مسؤلیتونه باید پر ځای شي. یوناما پرون په یو بیان کې ویلي وو کره راپورونه یې ترلاسه کړي چې د سېشنبې په شپه د پکتیکا په برمل کې د پاکستاني الوتکو په برید کې د ښځو او ماشومانو په ګډون په لسګونو ملکیان وژل شوي دي. د ماشومانو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف د جنوبي آسیا څانګې تایید کړي چې لږ تر لږه 40 تنه ماشومان هم په دغه برید کې وژل شوي دي. یوناما ویلي نړیوال قوانین پوځي ځواکونه اړ باسي چې د عملیاتو پر مهال د نظامي او ملکي کسانو توپیر وکړي او دا سیاسي وکړي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. پاکستان پرون پنجشنبه رسمن تایید کړ چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې هوایي برید کړی خو ټینګار یې کړی چې په دې برید کې د دوی په خبره هغه ترهګر په نښه شوي وو چې پاکستان ته یې ګواښ متوجه کړی وو. خو ملګرو ملتونو او دغه راز د طالبانو حکومت په ټینګار سره ویلي چې په دغه برید کې د وزیرستاني کډوالو په ګډون افغان ولسي وګړي وژل شوي دي. د کرکټ مینواله ته دا چې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. زیمبابوې په خپل لومړی پاڼۍ کې 568 منډې وکړې. افغان لوبغاړي د دغو منډو د پوره کولو لپاره په اول اننګز کې لګیا دي. تر دې دمه یې په 68 اوورونو کې 9 منډې کړي. دوه لوبغاړي له لاسه ورکړي دي، صدیق الله اتل او عبدالمالک. دامګړی په کریز باندې رحمت شاه او حشمت الله شهیدي ولاړ دي. نن ورځ به 9 نور هم ولوبېږي او پاتې نور اوورونه به افغانستان سبا ته ولوبوي څو د زیمبابوې د لومړۍ اننګز هدف پوره کړي او بیا نور منډې جوړې کړي. تاسو له ازادي راډیو خبرونو ته خواږی است. د جرمني ولسمشر فرانک والټر شتاین مایر د جمعې په ورځ د دغه هیواد پارلمان منحل کړ او د فبروري په میاشت کې تر وخت مخکې انتخابات تصویب کړل. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ حکومت تیره میاشت ړنګ شو. د جرمني حکومت د اروپا د دې سترې اقتصاد د رغولو د څرنګوالي په اړه له داخلي اختلافاتو سره مخامخ خو تیره اونۍ د کرسمس پر یو مارکیټ له برید وروسته د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم ورباندې زیات شول. تیره اونۍ د طالب عبدالمحسن په نوم د سعودي یوه تبعه چې 13 کاله وړاندې جرمني ته کډوال شوی و د ماګدیبورګ ښار په یو ګڼه ګوڼه بازار کې خلک تر خپل لاندې ګړندي موټر لاندې کړل. په دغه برید کې 15 تنه وژل شوي او تر 200 زیات کسان ټپیان دي. لږ تر لږه د څلوېښتو ژوبلو کسانو وضعیت ښه نه دی. طالب المحسن چې 50 کلن ارواپو دی د ښیاړ خو پلوي په توګه یاد شوی او ویل شوي هغه چې ځان یې پخوانی مسلمان باله له هغه څه سره چې د اروپا د اسلامي کېدو په نوم یادیږي مخالف و.
د ژوند رنګونه د ژوند رنګونو پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. نن پر دې خبره کوو چې په افغانستان کې شاړې مځکې څنګه په سمسورو او کرنیزو مځکو اړول کېدای سي. هغه کسان چې تجربه لري خپلې تجربې در سره شریکوي او مسلکي کسان خپلې سپارښتنې درته لري. افغانستان پراخې کرنیزې مځکې لري چې د افغان بزګرانو د کمزوري اقتصاد سربیره د امکاناتو او وسایلو د نشتوالي له کبله ګڼې مځکې همدا اوس هم شاړې پرتې دي. د کرنې ځینې کتونکي په دې باور دي که چیرې د افغانستان دغه شاړې مځکې د حکومت لخوا ورغول سي نو دا هیواد به ډیر ژر د کرنیزو حاصلاتو له اړخه پر ځان بسیاسي. د نروې د کډوالۍ شورا په تیر خزان کې ویلي و چې په اصل کې چې د اقلیمي بدلون بحران په پراخېدو دی، افغانستان د دې ستونزې د حل لپاره لازم چمتووالی نه لري. جاپان و کله مخکې ویلي وو په ننګرهار کې به د ګمبیري خړه دښته او په ځینو نورو سیمو کې غیر زراعتي مځکې سمسوري کړي او هوډ یې کړی چې شپږ داسې نورو پروژې به هم عملي کوي. د ژوند رنګونو په همدې پروګرام کې د ګمبیري دښتې د یوه سمسورونکي تجربه هم درسره شریکوو. جاپان ویلی و چې هیواد یې له افغانستان سره تر اوسه 5.5 میلیارد ډالر مرسته کړې چې ډیری پیسې پر اقتصادي برخو باندې لګیدلې او هوډ لري چې په دې برخو کې خپلې مرستې جاری وساتي. افغانستان په 2023 میلادي کال کې اعلان کړی و چې د یو کال په موده کې نږدې 2 لک هکټار مځکه کرنیزه سوې چې د 2023 میلادي کال پرتله له 15 سلنې ډیر زیاتوالی شي. د طالبانو حکومت د کرنې او اوبو لګولو او مالداري وزارت ویلي و چې لامل دا دی چې زرګونه جری په شاړیم ځکې خصوصي سکتور ته ورکول سوي او دغه راز په تیر یو نیم کال کې له غصب څخه راګرځول سوي ځکې هم تر ډیره کرل سوي وي. افغانستان د اقلیمي بدلون له زیانګالو هیوادونو دی چې د کرنې او مالداري وزارت د شمیرو له مخې په 1400 لومړي لمریز کال کې د سیلابونو راوتلو له کبله په ټولیزه توګه په بیلابیلو ولایتونو کې 8.4 هکټاره کرنیز مځکه چې پر 9.9 هکټاره غنم کرل سوي وو ویجاړه سوې ده. سږ کال هم د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه د طوفانونو، سیلابونو او درنو اورښتونو له کبله زیانمنه سوه چې خلکو ته یې مرګ ژوبله وړوله او کرنیزې مځکې ویجاړې کړې. په څو شیبو کې د پروګرام له میلمنو سره خبرې کوو. اوریدونکي هم کولی سي پروګرام ته زنګ راووهي، خپل نظر او تجربه را سره شریکه کړي. د سټوډیو د ټلیفون دوه شمیرې مو فعال دي: 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. بل شمیره مو ده: 00 420 21 24 501. شمیره بیا تکراروم: 00 420 21 24 501. د واتس اپ شمیره هم لرو: 00 420 23 00 8 11 11. د واتس اپ شمیره بیا تکراروم: 00 420 23 00 8 11 11. د ژوند رنګونو د پروګرام د میلمنو معرفي ته ورزو.
azadiradio.com
د ژوند رنګونو د پروګرام میلمانی دی د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې غنی شاړی مځکی سمسوري کړي، د غراز حاجی محب الله چې د کابل په سروبي کې غنی شاړی مځکی د پمراستا سمسوري سوي دی. میلمنو ته شرغلاست وایم. په پیل کې شغلی عزیزی، تاسو ترازو شاړی مځکا کوم ډول مځکی ته ویل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سر تاسو ته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. شاړ ځمکه لکه هغه ځمکه دي چې لکه موجوده حالت کې فعلاً د کار وړ نه دي، خو که چیرې هغه امکانات ورته برابر شي د ځمکه د کار لاندې راتلی شي. مثلا دا دشتې ځمکه دي، ځینې تپې دي، لکه دغه کټګوري ځمکه په شاړو ځمکو کې حسابېږي.
ډېر مننه ښاغلی احمدزی. تاسو په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې په سمسورولو کې مهم نقش لوبولی، دا هر څه مو څنګه پیل کړل او تر اوسه څه لاسته راوړنه لرئ؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. د ازادۍ رادیو لیدونکو، اورېدونکو او د ازادۍ ټولو کارمندانو او د قدرمن ملما او تخراغلاست او سلامونه وایم. بال سلامه تاسو نه ونه لري مننه چې تاسو موږ ته وخت راکړه. خوشاله په دیم چې زه د کویت هیواد کې اوسېږم او ما خپله سرمایه ګذاري په د ګمبیري په دښته کې وکړه. نو دا ما هر څه چې دا د ناکامرا الله تعالی دې وبښي. نو دغه نه دا زده کړه او دغه ځکه چې هغه خارجي هیواد د وګړی وو، په دې هیواد کې افغانان لپاره د دښتې آبادولې. نو ماتم دا احساس وشو چې زم په دې دښته کې آبادي وکړم او الحمدلله تر اوسه پورې مونږه تر یو لکو پورې د سترسو بوټي کرل یو کامیابی سره نتیجې ته رسیدلی.
بل احمد زید صاحب، دغه حاصلات چې تاسو راټولوئ په افغانستان کې مناسب بازار ورته لري که فکر کوئ چې اوس هم په مارکیټ موندنه کې ستونزې موجودې دي؟
تر اوسه پورې خو زمونږ هغه سټارټ اخیستی ده، مونږ هغه ابتدایي کوم هغه کارونه چې کړي دي هغه بوټي واړه دي، خو مونږ چې کوم د تجارانو سره او د افغانستان د سترسو بازار چې څومره مطالعه کړی ده، نو دغه د لغمان او د ننګرهار ولایتونه 60% هم د افغانستان سترس نشي پوره کولی، او اکثره چې دي په دغه دوه ولایتونو کې د سترس بوټي کیږي او نتیجه یې ښه ورکړې ده. نو امید لرم چې انشاءالله تعالی دغه نتیجه ورکړي او بازار امکان ډیر زیات لري چې بازار او مارکیټ ورته پیدا کړو.
ډیر مننه. شغلی سیدی، افغانستان کې ولې لا هم شاړې دشتې سمسوري یا هم کرنیزې سوي نه دي؟
دې خو لکه زیاتې لتونې دي، یو د هغه لتون نسپله په افغانستان په داخل کې د بندونو جوړول یا د کانالونو د سیستمونو نه جوړېدل دي. تر اوسه پورې لکه کوم کانالونه چې جوړم دي موږ تاسو ته ګورو، دا د 1450 کال پخوا هغه کانالونه دي چې تر اوسه پورې مزل ځمکې اوبه کوي، خو لکه لویو دشتو ته لویو ځمکو ته تر اوسه پورې داسې کانالونه نه دي جوړ شوي. یو کانال چې اوس کار پرې روان دی د قشتېپې کانال ده چې خلک ورته ډېر امیدواره دي، د هغې په واسطه به زیاتې شاړې ځمکې آبادې شي. او دې ته ورته لکه نورې ډېرې زیاتې موږ دشتې لرو او ډېرو منطقو کې نور داسې امکانات شته چې هغې باندې اوبه راسپرې شي او یا د اوبو سیستمونه ورته جوړ شي تر څو د دغه ځمکو نه استفاده وشي. او د هغې نه علاوه لکه اوس که چېرې موږ تاسې وګورو، تاسې په ابتدا کې وویل چې ډېرې ځمکې د 2021 کال نه را په دې خواته خصوصي سکتور ته په لاس ورکړل شوي دي او دوی دغه شاړې ځمکې آبادې کړي دي. نو یو بل علت یې نامني وه، لکه په تېرو څو لسیزو کې ځکه اکثره دغه شاړې ځمکې چې دي دا په لرو ساحو کې دي او هغه ساحې اکثره نام نه وي، اوس چې امنیت او خلکو ته دغه ځمکې په لاس ورغلي دي، خلک په شخصي امکاناتو باندې هم کوشش کوي چې په هغې باندې سرمایه ګذاري وکړي او د دې ځمکو نه استفاده وکړي. خو لکه په آینده کې دې ته پر حکومتونه به ډېر زیات متوجه وي تر څو د اوبو یا د کانالونو سیستمونه جوړ کړي تر څو دغه غټې دشتې او دغه غټې ځمکې د اوبو لاندې شي او خلک ترې استفاده وکړي او افغانستان د خوراکي توکو کم از کم یا د اولیه کوم خوراکي توکي چې دي د دې نه خودکفا شي. ځکه موږ اوس هم اکثره د افغانستان خوراکي توکي چې دي دا راوارديږي، ډېر کم تولید یا 50% تولیدات زمونږ خپل دي، د هغې نه باقي ټول موږ واردات لرو، که دا غنم دي که وریجې دي که لوبیا ده که ځینې میوجات او سبزیجات دي. او په دې کې موږ ستونزه لرو، لکه تر اوسه پورې موږ په اکثره د دې کې خودکفا نه یو. نو دلته موږ ضرورت لرو چې دا زمونږ باقي شاړې کومې دشتې یا ځمکې چې دي دا هم د اوبو لاندې شي او د زراعت لپاره د دېنه استفاده وشي.
ډېر مننه. تخنیکی همکار هڅه کوي چې له حاجي محب الله سره چې د کابل په سروبي ولسوالۍ کې غنې شاړې مځکې سمسوري کړي تماس ټینګ خو تر اوسه پورې ټلیفون یې ځواب نه وایي. دغه راز له ښاغلي حمید هلمندي سره هم زموږ هڅو نتیجه نه ده ورکړې چې په خپرونه کې راسره وي. یو اورېدونکي ته ورزو چې زیات انتظار پاتې نسي، مهرباني وکړي ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي. مهرباني ستاسو آواز اوري. مهرباني
محترم، زموږ غوښتنه د اسلامي امارات څخه دا ده چې زموږ د بادغیس الکوي سړک ډیر خراب دی، ډیر مشکلات دي. زموږ مریض تر شپخانی پورې نشي رسیدلی، موږ شپخانی نه لرو، د اوبو سره ډیر مشکل و، اوبه نه لرو، اوبه مو تروې دي. موږ د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده چې زموږ سړک دي جوړ کړي، موږ ته دې پاملرنه وکړي، موږ ته دې دا خدمت وکړي.
په کوم ولسوالۍ کې اوبه تروې دي؟
غورما چولسوالۍ کې اوبه تروې دي، نو جرونه دی په دوکې وبنسته د ډیر زیو څخه موږ وبر اوړو.
او تاسو خپل کرنه څنګه کوي؟ اتمن التباغونه یا هم کرنیزم ځکه هم لري؟
نو زمور دا چې دی یا سیلابی دی یا داسې په باران باندې زمور کښتونه کیږي. دا څو کال کې زمور کښتونه اصل ته ورسیږي، بارانونه نه باندې کیږي، هغه د بینه ولاړ شي.
ډېر مننه اوریدونکی و. له بادغیس نه وروسته به د پروګرام میلمنو پر دې موضوع کې غوښتل خبرې وکړي، دوی ته به وخت ورکړي. بل اوریدونکی هم په لاین کې دی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د تاسو تماس رخصوي. په افغانستان کې د کرنې په برخه کې پر تجربو خبرې کوو.
السلام علیکم ورحمت الله
وبرکاته. وعلیکم السلام مهرباني.
زه چې باز محمد د زابل ولایت شمولزو سره د ولسوالۍ سره تې سره په تماس کې یم.
باز محمد صاحب، په شمولزو ولسوالۍ کې تاسو شاړیم ځکه لري که فکر کوئ چې شاړیم ځکه په سمسورم ځکو د بدلېدو په حال کې دي؟
شاړیم ځکه دلته زموږ په ولسوالۍ کې خو شاړیم ځکه اوس فلحال سخت ډېرې شوې، په دغه وجه باندې ډېرې شوې چې دا وچکلۍ شوې. پخوا خپله دا رودو سه بیلې راوښتې وې، په دا بیلو باندې به آباد و، اوبه به په رودو کې به یدې. نو اوس رودونه وچ شو، بیلې وچې شوې، اوس چال چا برمې ویلې، په برمه باندې لس جرې به مځکه، پنځلس جرې به مځکه نه، شل جرې به مځکه آباده کړي. نورې مځکې خو دغه شاړې پرتې دي، کوم کاریزونه چې وو هغه وچ شو. نو دلته ته اوسه پرې نه د دولت لخوا سته، نه د مسفاقو لخوا سته بندونه جوړ شوي دي چې اوبه کې ذخیره شي، چې یا کاریزو ته پایده ورکړي یا بیلو ته پایده ورکړي. نو پخوا دا زموږ په منطقه کې بیلې وې، کاریزونه وو، نو اوس هغه نشته، بارانونه نشته، وچوبې ده. د خلکو چې پنځه درختې وې هغه وچې شوې. نو دلته چې دا ډېر خلک له سختۍ سره مخامخ دي، ځمکې ډېرې دي، خو حاصل یې نشته. حاصل خو اوبو باندې کېږي، نو چې اوبه نه وي حاصل به په چش باندې وشي.
نو دا خلک هلته گزاره څنګه کوي؟ یعنی ځینې کسان مجبوره شوي دي چې نورو ځایونو ته کډه وکړي، که اوس دا خلک همدغه ستونزو سره سره هلته ژوند ته ادامه ورکوي؟
یا خلک نه دي کډه شوي، خلک زموږ له ولسوالۍ څخه شکر الحمدلله نه دي کډه شوي، خو دغه برمې شروع دي. بس دوه انچه اوبه پیدا کړي، یو انچه اوبه پیدا کړي، هغه پر سل متره، پر یو نیم سل متره باندې اوبه پیدا شي. بلکې دلته دا زموږ کومه د سرحد علاقه چې ده، دا د زنجیر منطقه، دا اوبه مست خوږې دی، پر پنځوس متره باندې خوږې اوبه وي. اوس چې برمې کښته شوې، اوبه یې ترخې شوې، هغه اوبه چې پر مځکه باندې ولګوي، هغه ځمکه تکه توره شره واوړي، نه باغ کوي، نه غنم کوي، نه یې بل فصل کوي. نو خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي، کډه شوي، شکر الحمدلله نه دي په یوې بلې خوا ته. نو خو بس ورته پراته دي، خو ارام څه وکړي بېچاره، پر کومه خوا ولاړ شي؟ هر ځای لمر ول بېجار ځای، تیاردار ځای، دغه وچکلي ده په ټول افغانستان کې.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو. په دې هیله چې د دغو ستونزو د حل لپاره اقدامات وسی. یو بل اوریدونکی هم پلان کړی، مهرباني وکړئ آزادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
السلام علیکم. تا او تاسو مننه ټول اوریدونکو ته نیته هیله احترامات وړاندې
کوم. وعلیکم السلام. مخکنه اوریدونکو هم له زابل او توخی صاحب، ستاسو وضعیت څه دی؟ په کوم ولسوالۍ کې سوال ته د شاړم ځکو دغه راز د سمسورم ځکو په اړه معلومات راکړي؟
مننه. زه د زابل ولایت د شاجوی په ولسوالۍ کې سره کلات د مرکز خو پر ختیځ لوري په شپږ شپږ کیلومتره کې موقعیت لري، کابل کندهار په لویه لار کې. موږ دا ته هم گزاره کوو او په ارغنداو کې هم کوو. نو رښتیا هم زموږ د شاجوی ډېرې ښې مځکې دي او ډېرې ښې ساتې اوبه یې دي، خو البته د اوبو سطحه یې کال پر کال باندې درې متره، دوه متره، تر پنځو مترو پورې کښته ځي. نو اکثره برمې یا دغه ژور څاګان پر سل متره، پر اتیا متره باندې ولاړې دي. نو موږ په سرای کې اوس فلحال د خوراک اوبه یو انچ راکاږو، نو دا پر سل متره باندې موږ برمه وهلې ده. نو کښت و زراعت د شاجوی د ولسوالۍ مهم کښت کشمش، زردالو، مطلب زیره، غنم، نو داسې بادام، دا یې هغه مهمې میوې دي. او د ارغنداب کې اوس الحمدلله نوی دا درې څلور کاله کېږي چې انزر پر مختللی دی انزر یو ډیر ښه درخت ده او ډیر ښه میوه ورکوي او په ټولو میوه جاتو کې چې ترت او ښه قیمت لري هغه د انزرو میوه ده نو په ارغنداو کې ډیر ښه انزر کیږي او انزر ښه خرڅیږي او ارغنداو یو غټ پراخ رود لري دا اوبه یې ټولې رودباره دي دا رود تللی ده د دالې په ډم باندې ګډیږي نو له ناور له سیمې د غزني د خرانه قل شوی ده نو دلته هم بادام او مطلب کشتې دغسې غنم و زردالو داسې شان کیږي نو دا ډېر ښه کښت ورکوي خو البته دلته زموږ دښتې چې دي دا تقریبا نوي فیصده اوس هم سورې شوي دي د سولر انرژي له لارې ټولې دښتې اوس تقریبا تکې شنې دي زموږ د زابل ولایت په کلات په شمال لویدیځ کې یو سیمه ده چې دا د اومکي دښته ورته وایي دا ډېره پراخه دښته وه اوس چې ورشې دا ټوله سمسوره ده ټول باغیات دي باغونه دي نو دا اوبه له دې وجې ځکه چې د اوبو تولید دغونه نه ده لکه مصرف چې زیات ده خو بیا هم په هر حال باغونه ډېر فعال دي او ډېر سمسور دي نو لکه څنګه چې عجیب ازنامت صاحب د سیمینزو د خپلې ولسوالۍ انځور درکوي نو هغه خوا ده درکوي نو زموږ د میزانې ولسوالۍ ده د تغر ولسوالۍ ده د مطلب شاد سپا ولسوالۍ ده دا هم انار هم لري او انځر هم لري خو البته اوبه ټولې د کمېدو په درشل کې دي ځکه چې زموږ د ترنک رود پخوا زموږ غټې غټې ویالې وې یعنې د شاجوی ویاله یو غټه ویاله وه تر دا ډېره هکټار ځمکه خړوبېده دا مطلق ډول وچه شوه حتی د ترنک رود په کلي توګه وچه ته په یو وس و په سیلاب کې کله راشي نو کاریزونه وچ دي تقریبا په ټول زموږ په ولسوالۍ کښې که یو لس کاریزه چېرې اوبه درلودې دا ټول وچ شو له څه سببه وچ شو له دې سببه چې دغه برمې یا سولر انرژي زیاتې شوې اوس بیا پر دې تخنیک نور پر مخ ولاړی په غرو کې دا پیچې برمې دي یعنې په پیچ باندې ځي دا تقریبا په څو ساعتو کښې سل متره ځکه غاره یي نو د دغه انچونه هم پراخ دي دا بیا ډېرې زیاتې اوبه کوي اوس د خلکو ودې ته مخه کړې ده چې دغه پیچې برمې وي په ځمکه کښې نو دا هم اوبه راکاږي نو په ټوله کښې تر ډېره حده زموږ کښتو زراعت پر مخ تللی ده او خو البته مېوې هم هېڅ نرخ نه لري نو دا زموږ له په داخر کښې دا پیان ده د اسلامي عمارت د تجارت وزارت ته چې زموږ د شاجوی زموږ د زابل مېوې لکه کشمش وڅکې مثلا بادام زیره دا ټول شیان پر نیم قیمت باندې ولاړ دي نو خدای دې وکړي چې د یو آزاد بازار ورته پیدا کړي یا د هوایي دهلیز له لارې دا زموږ میوجات خارج ته صادر کړي
په همدې هیله ډېره مننه د ازادي راډیو د ژوند رنګونو پروګرام په ژوندۍ بڼه اورئ بل اورېدونکي ته هم ورزو بیا ورزو د پروګرام میلمنو ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوئ
محترمه د بادغیس ولایت د غورمشت ولسوالۍ میاډکه نیولې محترمه زموږ د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې زموږ سړک حلقوي سړک زراعت ته پوخ کړي مریض مطریز ځای پورې نه رسي
اول ته د زراعت په اړه کې راته ووایاست چې زراعت په څه وضعیت کې دی وچکالیو کوم تاثیر کړی د اوبو سطحه ټیټه ده جګه ده څنګه ده
یاره محترمه وچکالیو ډېر تاثیر کړی وچکالۍ دومره تاثیر کړی چې وخت د کښتو راشي وخت چې د حاصل راشي ورۍ ودرېږي بله اوبه نه لرو په سیلابو باندې هغه سیلابونه هم راباندې ورک شي بله هم کښتونه ټوله دغسې خراب حال شي بله داسې درې څلور کال داسې وچکالۍ راباندې راشي
ډېره مننه مخکې هم یو اوریدونکي له بادغیس نه زنګ وهلی وو ښاغلی سعیدي د اوریدونکو نظریات هم تاسو واورېدل چا د تروو اوبو په اړه شکایتونه کول چا د اوبو د سطحې د ټیچېدو په اړه چا هم د مارکیټ د نشتوالي په اړه شکایتونه درلودل په دې اړه ستاسو نظر څه دی
مختلف مشکلات چې دوی وړاندې کړل خو یو ورور اشاره دې ته وکړه چې برمې زیاتې شوي دي او د رودونو د کمېدو علت یې برمې وښوده که نه چې برمې خلک وهي او رودونه ورسره کم شوي خو په رودونو کښې چې کومې اوبه را ځي د هغې منبع چې ده هغه معلومه وي اوس کوم مشکلات چې دي هغه لکه طبیعي دي د بارانونو کمښت یا د واورو کم ورېدل او دې سره د ځنګلونو یا نشټوال یا کمیدل یا ځنګلونو وهل یا قطع کول، نو دا هغه څه دي چې زمونږ په رودونو کې چې کومې اوبه مخکې راتلې هغې تاثیر کړی دی، هغه کمیږي. او د ځمکې لاندې کومې اوبه چې دي هغه هم بېرته په همدې منابعو پورې تړلي دي چې واوره وي، ځنګل وي، د بارانو اندازه زیاته وي، نو په هغه کال به آبادي او په هم به په رودونو کې اوبه راځي، هم به د ځمکې لاندې اوبه زیاته وي. خو یو څه ده چې بدې ته اشاره وکړو، هغه دا ده چې کوم ځایونو کې چې برمې وهل کېږي او د ځمکې لاندې اوبه راویستل کېږي په دې باندې فصلونه کرل کېږي، اکثره خلک اوس هم دا اوبه داسې استعمالوي لکه مخکې به چې د رود اوبه استعمالولې. او دلته ضرورت ډېر دا ده چې دوی لکه د تخنیک او ټکنالوژي نه استفاده وکړي او د اوبو په کم لګښت او په کم مصرف باندې دوی زیاتې ځمکې آبادې کړي. یو د هغې نه دغه د اوبو د سپما کومه ټکنالوژي چې دا د څاڅکو بخار سیستم دی یا باراني بخار سیستم دی، یعنی که څوک داسې فصلونه کوي چې هغه ګڼي یا غلجات وي، مثلا غنم، جوار او داسې نور فصلونه کوي، دوی کولی شي چې دا په باراني بخار سیستم باندې تقریبا تر 50% پورې اوبه دوی کولی شي چې سپما کړي، او هم به حاصلات تقریبا تر 25-30% به د دوی حاصلات لوړ راځي. او کچېرې دوی مثلا باغونه کوي، لکه دوی ورته اشاره وکړه چې د انځرو باغونه دي، د انارو باغونه دي، په هغې منطقه کې یا د بادامو دي، نو هغې دپاره دوی کولی شي چې د څاڅکو بخار سیستم نه استفاده وکړي، نو په دې سره به دوی شاخوا 70% پورې اوبه سپما کولی شي. کچېرې په ساده الفاظو کې ووایو، کچېرې یو څوک د باراني او بخار سیستم د عصري طریقې نه کار اخلي، که اوس په یوه برمه باندې دوی 10 جریبه اوبه کوي، نو په هغې وخت کې دوی کولی شي چې 40 جریبه ځمکه پرې اوبه کړي. او د څاڅکو بخار سیستم باندې چې کوم باغونه اوبه کېږي، که چېرې دوی اوس ساده او بخار دپاره د یوې برمې نه 10 جریبه اوبه کوي، خو که چېرې د څاڅکو بخار سیستم دوی نه کوي، نو دوی کولی شي چې 1.5 جریبه ځمکه اوبه کړي. نو که چېرې دغه ټکنالوژي په دې ساحه کې یا منطقه کې عامه شي او ټول خلک ترې استفاده وکړي، نو داسې ویلی شو چې د دې سیمې تقریبا 70% اوبه چې دی مونږ سپما کولی شو. دا اوس چې اوبه څومره مخ په کمېدو دي، دغه یو ورته اشاره وکړه چې حتی هغه خوږې اوبه چې دي ختمې شوي دي، برمې چې ښکته بیا نو ترخو اوبو ته رسېږي، بیا هغه اوبه نه بیا د څکلو قابل وي او نه فصل ته فایده کوي، یعنې نه فصل په هغې باندې کېږي. نو د دې یو خو مخکې مې اشاره وکړه چې لکه طبیعي مشکلات دي چې وچکالیانې دي، بارانونو نشتون دی، د واورو کم ورښت دی، او همدارنګه بل دا چې لکه په اکثره ځایونو کې اکثره هیوادونو کې دوی چې کوشش کوي چې هر مشکل ته هغه خپل ځواب پیدا کړي، نو موږ باید د دې د په تمه نه شو چې کېدای شي دغه وچکالیان همداسې دوامداره شي، خو د دې دپاره باید د حل لارې پیدا شي. هغه د سیلابونو اوبه چې راځي یا د بارانونو اوبه چې راځي، هغې دپاره به مختلفو منطقو کې کوم ځای کې چې امکانات وي هغلته چک ډیمونه جوړ شي، لکه دا اوبه ایساري شي، اوبه ټولې موږ پرې نه دو چې هغه اوبه یږي او ضایع شي. لکه یو ورور چې دا د ترنک د رود خبره وکړه په زابل ولایت کې، په قلات کې چې کوم رود تېرېږي، په دې باندې ښه امکانات شته چې د دې اوبه په ځینو موسمونو کې ډب شي او ودرول شي، خو دا دغه غواړي لکه مصارف غواړي او دا د اشخاص یا افرادو کار نه، لکه د حکومت په سطحه باید په دې باندې کار وشي، ډیم پې وتړل شي او بند پې جوړ شي، تر څو دغه شاوخوا ځمکو کې د اوبو انچارج یا د اوبو سطحه ترې بېرته راپوره شي. نو دا هغه څه دي چې دې کې ځینې شیان هغه دي چې موږ ترې نه کولی شو استفاده وکړو یا موږ هغه په کار واچوو، او ځینې داسې دي چې طبیعي دي او هغې ته به صبر کوو چې مطلب د واورو ورښتونه یا د بارانو ورښتونه تر څو د ځمکې لاندې اوبه بېرته کار شي. خو یو شی بل دا ده چې دغه د برمو په ځای باندې د ځمکې اوبه کېدل لکه دېته د خلکو ضرورت دی، همدا هم نه شو کولی چې سړی داسې سپارښتنه وکړي چې د دې نه وروسته دې څوک مطلب برمې نه وهي او ځمکې دې نه اوبه کوي، ځکه په هغه منطقه کې دا خلک چېرته اوسېږي، کله چې سړی دغه سیمې ته لاړ شي بیا دوی ته معلومات کېږي چې د دې خلکو بله چاره نشته، ځکه دوی مجبور دي چې په دې منطقه کې اوسېږي، دلته پاتې شي او د دې خپلې ځمکې نه استفاده وکړي. ځمکې نه د استفادې کولو دپاره یوازینۍ لار دوی دوی ته همدا پاتې کېږي چې دوی مجبور دي برمه ووهي او دلته اوبه را پیدا کړي. که چېرې مطلب دې لپاره دایمي د حل لاره بیا دا ده چې دې ته اوبه را تېرې شي د یو رود په ذریعه باندې، د یو سیند په ذریعه باندې، لکه دې ته یو کانال یا یو بند تړلو په ذریعه باندې ته اوبه را پیدا شي. او د هغې نه علاوه نو دا خلک مجبور دي چې دوی برمی ووهي او د خپلې ځمکې خړوبه کړي. هغه څه چې موږ دوی سره کولی شو دا د ټکنالوژي معرفي ده، دې کې باید لکه د دولت د خوانه حتی د ځینو موسساتو د خوانه باید د خلکو سره همکاري وشي تر څو دوی لکه د کم اوبو نه زیاته استفاده وکړي او زیاته ځمکه خپله خړوبه کړي.
ډیر مننه ښاغلی سیدی. د کرنې دغه راز د بڼوالۍ د چار متخصص حمید هلمندی هم را سره وصل دی. هلمندی صاحب، تاسو په کندهار او نورو ولایتونو کې د پیستو په باغونو یا هم په کرنیزو ځمکو د شاړو دښتو په بدلون کې مهم نقش لوبولی، په دې اړه که خپلې تجربې را سره شریکې کړئ چې تاسو پایل څنګه وکړ.
سلام علیکم. بالکل بالکل، موږ هم په دې باره کې تقریبا 10 کاله مخکې دا پروګرامونه شروع کړي وو چې څنګه کولای شو چې د ځمکې لاندې زیرمو څخه ډېر استفاده ونه کړو او په لږ استفاده سره وکولای شو چې ډېر باغونه پشیږو. نو موږ د دوه بعد څخه د دوه حصو څخه موږ پر دې باندې کار شروع کړی. یو دا دی چې د باران اوبه چې باران وري څنګه په ځمکې ذخیره کړو، یعنی ارزه زیات کو، ارزه څنګه زیاتولای شو چې د هر څک د هر باران څنګه ازمې استفاده کولای شو. نو دغه د پاره موږ ځکه جوړی کړی دي چې وخت چې باران کیږي ځکه کې وب ساتو، ځکه غنی کوو، مشبو کوو د وبونه چې زیات وخت کولای شو دغه مشبو ځکه څخه استفاده وکړو. لکه موږ کدر ته وایم چې دغه تراکتور پراتګ سره اکثر هم ځکه مخرب کړلې، ځکه چې د 40 سانتي ورسه یو کلاک پرشم په اکثر افغانستان په اکثر هم ځکه مخل کړي ده او خلک د دې پرش څخه خبر نه دی. دی د 40 سانتي لوړم ځکه وې په دوپال باندې فکر کې چې ځکه شاړس ولولې د 40 سانتي ورسته یو سخت متکه ده چې هغه پاتېږي د اوبو د جذب مخنیوي کوي. نو که موږ وکولای شو چې دغه کلکه منطقه دا نرمه کړو په چیزل باندې یو غټ تیشونه دي چې د یو متر دغه لري پر لري وو، نو موږ کولای شو چې ډېرې اوبه په مځکه کې وساتو او د مځکه د اوبو د بیدلو مخه ونیسو. لوی تاوان چې موږ ته باران په وخت کې پیښیږي هغه دا دی چې مځکه چې اوبه نه جذبوي او د مځکی سر سدي سه وبه وزي وبه تو زی د مځکی هغه ش طبقه هغه سر خيزه طبقه هغه ام وړي نه وزه چوبه د سزي بلکې هغه سر خيزه مته که هم رڅخه وړو. نو موږ د ارزه په حساب کې چې څنګه کولای شو چې ارزه زیات کو او کم باران څخه ډېر استفاده وکړو، ډېر اقدامات په مخ کې لرو. بیل چکټه مو څخه چکټمونه هم بهترین کار دی. زه دا ورور د نظر سره بالکل موافق یم، ولی د چکټمو د مخ فردان موږ څه کولای شو، هر سړی څه کولای شي، هر دیقان څه کولای شي چې وکولای شي چې اوبو په خپل ځکه اوبو وساتي. نو هغه یو دغه دیشتم ځکه نرمه کې او د باران په وخت کې د مځکی مشبوهیت لوړ بوزي، مځکه مشبو وساتي. تاسو د استرالیا د تجربو څخه ګرځ انسانان استفاده کولای شي. استرالیان د باران په اوبو باندې خپل کښتونه کوي، هغوی مځکی هم لیزر لیول کړي دي او هم په زمین کې د مځکې د مشبویت لپاره شرایط برابر کړي دي. وخت چې باران کړي جذبیږي او بیږي نه، نو بیا ډېر وخت د مځکې د مشبویت د رطوبت څخه نباتات استفاده کوي. بعضی وخت که موږ بعضی خلک وګوري موږ نیکوګانو د چکډمونه جوړول او به راګرځول په هغه چکډمو کې بیا ورسره للمی کښتونه ورسته کول، خټکی دوانه مختلف شانې کړل او په هغه مشبویت مزکو باندې به خپل حاصلات مخته بیوله. دا په ایسه کې د ارزاس ولا تقاضا موږ څنګه راښته کولای شو. د کمرخه چې ورور د باز ټکنالوژي نه وشولې ولی زه د ورور سره موافق په دې موافق یم چې بهترین ټکنالوژیان دي، مګر افغانان بیچارهګان دا یو خاص سرمایه گذاری غواړي، او دا سرمایه گذاری د اکثره د خانان په واسه نه ده پوره. خو بیا هم بعض انتخاباتونه لرو مخکې د دې نشې ټکنالوژي ته ولاړ شو، هغه دا دی چې موږ څنګه کولای شو چې په ځکه مو د اوبو د خوا غني کو او د دالج اوبو څخه څنګه استفاده وکړو. زموږ ځکه اکثره د وطن ځکه مو د مایکرو ارګانیزمونه نو نه پوهېږي چې پښتو فارسي کې موږ هغه ته څه وایو. دا په ځکه کې اکثره د مابین تللي د وچکالۍ په خاطر او د غیر مسؤلانه کیمیاوي سرې د استعمال په واسطه سره د ځکه مو خرابې شوي دي، او نبات چې پخوا فرزن درې سوه ایم ایم اوبو ته ضرورت درلودې اوس باید پنځه سوه شپږ سوه ورکړو. څو لکه غنم څو وکولی شو چې هغه غنم و خپلو دغه ته حاصلاتو ته ورسو، خپل غنم ورسو. نو زموږ په کندهار کې په فارم کې موږ دغه مایکرو ارګانیزمونه تجربه کړله. وخت چې مو ځکه ته دا مایکرو ارګانیزمونه ورکړله، موږ د اوبو مخکې چې په یوه هفته کې مو بور کولې، اوس مو الحمدلله دي په درو هفتو ته هغه مځکې ورسول، په درو هفتو کې هغه مځکې بیا اوبه نه غواړي. نو موږ حاضر یو چې د خپل تجربې د دوستانو سره حاضر کړو، ځکه چې دغه مایکرو ارګانیزمونه موجودیت په ځکه کې کوشش کوي چې هم غذایي مواد هم اوبه نبات ډېر جذب کړي. وخت چې ډېر جذب کړي نو بیا ژر نبات تند نه کوي.
ډېر مننه محمد عزیز سیدی، تاسو ته هم راځو. ښاغلی نذیر احمد زای، ځینو هیوادونو افغانستان کې د شاړو دښتو د زرغونولو او کرنیزې کولو په اړه د مرستو ژمنې کړې وه، لکه جاپان په ننګرهار کې د ګمبیري دښتې د سمسورولو خبره کړې وه. فکر کوي چې دغه ګمبیري دښته کې چې د زرغونولو هڅې پیل شوي ده، د جاپان په مرسته شوي که ستاسو په څیر نورو کسانو هم په خپل شخصي اقدام سره د هڅه پیل کړي؟
ډېره مننه. زه چې مخکې ما د ناکمرا د مرګ نه وروسته بیا کوم اقدام نه ده شوی په دې ګمبیري ډاکې، نو د هغې نه وروسته ما د خپل ځان سره او د ما ځینې ملګري په کویت هیواد کې چې دي تجاران دی، هغو دغه فیصله وکړه چې راځئ دا زموږ هیواد د سیاسي کشمکش به په افغانستان کې وي، خو موږ به هیواد ته کار کوو. او دا خپله سرمایه چې زموږ د کویت هیواد کې دا یو څه نه څه باید په خپل هیواد کې سرمایه ګذاري وکړو چې آینده نسلونو لپاره د نورو تجارانو لپاره د افغانانو لپاره یو ښه مثال پاتې شي. نو په دې اساس باندې موږ کویت هیواد ته راغلي یو، دغلته د جاپان د جفادي مرګ نه وروسته بیا دلته څه کار نه ده شوی. او دغه اتاویا زره جربه ځکه تقریبا نه دی ګمبیري دښته چې دا د شهید سردار داود خان د پلانونو څخه پلان دا و چې هغه یو پروګرام و چې په دې کې زراعتي ځکه جوړه کړي او د کونړ اوبو ورته راوچتې کړي او د کانال راتیر کړي. خو متاسفانه سردار داود خان په حق ورسېد او دغه پروګرامونه داسې پاتې دي، په ټپه پاتې دي. اوس امارت اسلامي چې کوم اقدام کړی دغه خصوصي سکتور ته دغه ځکه ورکړي دي، نو ما د پنځله سوه جربه مځکه موږ ته امارت اسلامي را کړې ده چې د پنځله سوه جربه مځکه موږ ټول آباده کړې په موده د یو کال کې. او تر اوسه پورې موږ یو لک بوټي د سترسو او د مالټې چې هغه وزره یو ده وزره ودي وزره نه دي. یعنې ساده خبره دا ده چې سپینې مالټې او لال مالټې چې موږ ورته وایو، نو دغه مالټې موږ کرلې دي او ټولو نتیجه ورکړې ده. یو دوه لکه پورې موږ د لاچی بوټي چې دا اوبه زیاته مصرفوي، خو بیا هم د هوا د توپان د مخنیوي په خاطر موږ په دغه سندي او په دغه غیر کومه منطقه چې دغه د استعمال شده منطقې کې موږ کرلې دي. دا چې ما ځکه ولې وکرل دغه، دا په دې اساس چې ما د ناکمرا د کوم ځکه چې کار کړی ده په ګمبیري کې یا د کونړ سیند په غاړه باندې، نو هلته هم دغه لاچی بوټي کرل شوي دي. خو دې کې یو رقم بوټي دي لاچیانو کې چې هغه اوبه ډېره کمه مصرفوي، هغه بوټي موږ دلته تر دوه لکه پورې دا بوټي اوس ما کرلي دي چې هغه هوا زموږ د مالټو او طوفان موږ ماټو ته نه پریږدي او دې ته باشکن بوټي وای. نو ځکه ما دا بوټي وکړل. بله خبره دا ده چې لکه دا ځینو وروڼو چې ویلې دي چې ډیمونه ما په خپل سرمایه باندې تقریبا واړه واړه چک ډیمونه تقریبا لس چک ډیم جوړ کړي چې هغه باراني اوبه په هغې کې زه جمع کوم چې زموږ د کویانو سرچینې قوي شي او دا اوبه موږ نه لاړې نه شي سیلابونو کې. د دې نه علاوه ما چې دا اوس د ځینې انجینرانو وروڼو او په کویټ هیواد کې چې کوم د ډراپ سیستم لکه څاڅکي سیستم ورته وایي دغه سیستم ما کویټ کې د کویټ هیواد په صحراو کې لګولی او هغه ټولو ښه نتیجه ورکړې. نو دا ډراپ سیستم ما اوس شروع کړی چې ډېره ښه نتیجه ورکړې. نو د درې انچه اوبو باندې تقریبا موږ دېرش جریبه بوټي اوس موږ دا اوبه خرل کولی شو. نو دېرش جریبه چې یو درې انچه اوبه موږ ته ډېره سپما د اوبو سپما کېږي. نو ډراپ سیستم چې دا ډېر کامیاب سیستم ده او په کویټ هیواد خو هغه پنځوسو نه تر شپېتو ډیګري سینټیګریډ پورې هغه هوا رسیږي. خو دلته الحمدلله هوا هم صحیح ده او بل اوبه هم خوږې دي په دې ځای کې. نو د ډراپ سیستم ډېر کامیاب ده. بل دې د دې نه علاوه موږ چې کوم په کویټ هیواد کې یو رقم بوټی ولیدل چې هغې ته ججوبر وایي. ججوبر یو بوټی ده چې ډېره غټه پیسه کوي چې د جازونو په انجن کې د آیل دې نه جوړېږي او بل خوراکي غوړي جوړېږي چې هغه یو دومره قوت لري که یو انسان تر دوه ورځو درې ورځو پورې خوراک ونه کړي نو دی به هغه موړ وي. نو دا ججوبر چې ده د امریکا او په اسرایلو په دغو هیوادونو کې کرل کېږي. نو زمونږ پلان دا ده چې زمونږ یو دوست کویت هیواد دوست هغه غواړي چې دا ججوبر بوټی موږ را نقل کړو او دا په داسې ریګستاري علاقو کې کېږي لکه کندهار کې دي دلته لکه دا خپله ګمبیري دشته په دې کې ډېره ښه نتیجه ورکوي. باید موږ داسې شای وکړو چې هغه افغانانو ته او د افغانستان خلکو ته فایده ورسیږي. اوس مونږه په دې نږدې وخت کې مونږه یو ملي پارک هم د شروع کړی چې هغه زمونږ شاوخوا غونډۍ دي. هغه غونډیو کې مونږه د افغانانو لپاره ځکه مشرقي او داسې ساحه نه لري چې هغه یو ملي پارک ولري چې هغلته افغانان د سیاحت لپاره راشي. مونږ دغه یو پارک باندې مسکار شروع کړی ده. بله یوه ډېره اساسي موضوع دا ده چې که مونږ وګورو دغه اوبه چې دي دغه یو مخکې به تېر ولسمشر به یو کیسه کوله چې مونږه ایران ته اوبه ورکوو نو دوی د مونږ ته تیل راکړي. دا خبره بالکل حقیقت لري. په کویټ کې د یو لیټر اوبو بیه سل فلسه ده چې یو دینار زر فلسه ده. د یو لیټر اوبو بیا سل فلسه ده او د تیلو یو لیټر بیا څلوېښتو فلسو نه نیولې تر شپېتو فلسو پورې ده. یعنې څو چنده دا اوبه ګرانې دي. نو موږ خوا کې یو کونړ سیند لرو چې هغه تاسو ټولو افغانانو ته معلوماته که موږ خلک او حکومت او د خلکو په همکارۍ او د حکومت په همکارۍ حد اقل که موږ ډیم جوړ نه کړو د دې ځینه لکه دغه د کمورا چې یو کانال دا تیر کړی اوویش کیلومتره ده دغه ولس تر شلو کیلومترو پورې که موږ دا کانال نور تازه کړو لږې ډبل کړو نو دا اوبه به زموږ درنټې ته اوبه تویږي او دغه اوبو باندې به ټول خوړو دا ساویه زره جریبه مځکه به خوړو به شي. ډېر کم مصرف په دې راځي تقریبا د دولسو نه تر شل کیلومترو پورې ده ما اندازه کړی ده. نو دغه مځکه به ټولو خوړو به شي او دا به یو ښه مثال او په تاریخ په زرینو کرښو کې به د طالبانو حکومت دا نوشته کېږي چې دغه اقدام یې وکړو لکه څنګه چې قشتېفې کې اقدام کړی او دلته هم دغه یو اقدام وکړي که موږ که چېرته ډیم جوړ نه شي نو موږ ته دغه یو کانال که ډبل شي او دغه کانال را تېر شي نو ټوله مځکه اتاویه زره جریبه چې دا ټوله خړوبېږي او نتیجه به
مننه ژوندی اوسئ. ښاغلی سیدی، افغانستان کې د اوبو د سطحې ټیټېدو هغه کرنیزې او سمسورې مځکې زیانمنې کړي چې خلک ورڅخه ګټه اخلي، دا څومره یوه جدي مسئله ده په راتلونکو کلونو کې؟
تومره زراعتی تو کې چې موږ په داخند هیواد کې ورته ضرورت لرو هغه اکثر چې موږ نشو تولیدولی په همدې وجه چې زموږ ته لاسرسی کم دی یا زموږ کمی دي. اوس چې موږ نورې زراعتیزم کې زمونږ نه شاړی کیږي او هغه د لاسه ورکو نو دا لکه ډېره جدي ستونزه ده. خو دې ته باید لکه حکومتونه ورته متوجه شي او خصوصي سکتور هم باید دې ته متوجه شي. لکه اوس چې احمدي صاحب کومه خبره وکړه که چېرې دغه خصوصي سکتور ټول سره هماهنګ شي، همغږي شي او حکومت هم ورسره همکاري وکړي، دلته دغه د ګمبیري دښتې که چېرې مثال ورکړو، دلته په هرو لسو جریبو دغه خلک مجبور دي چې یو کوی وباسي، خو په هر یو کوی باندې تقریبا تر شپږو زره ډالر پورې مصرف راځي او دلته به د دې کویانو تعداد چې دی دا به په زرګونو ته رسېږي، یعنې په زرګونو کویانو ته به ضرورت وي چې دغه ځمکه خلک آباده کړي. خو که چېرې د دې خلکو سرمایه راواخیستل شي دا د کویانو په ځای باندې او همدارنګه حکومت ورسره همکاري وکړي او ځینې مرستندویه ټولنې یا موسسات ورسره همکاري وکړي، نو د دې نه دا به ډېره بهتره وي چې لکه د کونړ اوبه چوحد پورې هغه د ناکامورا د راجی کړي دي او هغه خپل ځمکه پې هلته اوبه کوي یا هغه منطقه پې اوبه کېږي، نو دغسې یو اقدام وشي او دغه ځمکه پې اوبه شي. او اصلي پوښتنه دې چې کومه وه، لکه دا ډېره مطلب خواشینوونکې ده چې زموږ موجوده ځینې زراعتي ځمکې یا سیلاونه وړي او یا هلته موږ د اوبو د کمښت سره مخ کېږو، وچکالي ده مثلا په هغه روجونو کې اوبه نه راځي او په ځینو ولایتونو کې حتی د زیرزمیني اوبه چې دي ځمکې لاندې اوبه چې دي ښکته دي، یعنې هر کال دوی څو متره نور کوشش کوي یا نورې برمي وهي یا دغه موجوده کومې برمي اڅاګانې چې وهلي دي دا ورته ژورې تر څو اوبو ته ځان ورسوي. نو دا یوه ډېره جدي ستونزه ده او حال شاید داسې ډېر اسانه نه وي چې هغه مطلب زمونږ د سوي خلکو تیاری چې هغې دپاره تلاس په کار شي. او خلکو ته به عامه پوهاوی به کوو، خلک به پوهېږو چې د کمو اوبو نه څنګه زیاته استفاده وشي. همدارنګه هلمندي صاحب چې کوم موضوعات ته اشاره وکړه، ډېر بهترین موضوعات چې څنګه کولای شو چې په د بارانونو اوبه چې دي په مؤثر شکل باندې په ځمکه کې جذب شي. موږ یو ځل ایران ته تللي وو، ایران کې ځینې ساحې دي هلته دوی انځر کرلي دي او انځر چې دي په للمي ځمکه کې کرلي دي لکه په للمي شکل باندې، نو هغې ساحه کې تقریبا 30 هکتاره د انځرو باغونه دوی لرل چې دا ټول للمي کرل کېدل. خو بیا هغوی وویل چې کوم کال د ورښت اندازه کمه وي، لکه د 200 ملي مترو نه د باران اندازه کمه وي، نو دوی بیا هر بوټي ته په ټانکرونو کې اوبه ورکولې او هغه بوټي ژوندي ساتل، هغه بوټي به فعال وو، هغې ته په هماغه منطقه کې د انځرو فابریکې جوړې شوې وي. یعنی ضرور نه ده چې موږ اکثره ځمکو ته چې موږ مطلب د هغې د آبادولو فکر کوو، زموږ په ذهن کې د هغې هوارول راځي، په هغې کې تراکتور ګرځول راځي، هغې ته مطلب د ویالې سیستم جوړول راځي، دا مسایل زموږ په ذهن کې راځي. خو نورې طریقې هم شته. دغه ساحه چې زه په ایران کې تاسو ته یادوم، دا مکمل غرونه او غونډیګانې وي، خو هلته د خلکو ویش پکې معلوم و، د هر چا خپلې ونې وي، مطلب 50 ونې 100 ونې، په هغې باندې دوی مکمل ښه ښایسته ژوند او زندګي روانه وه. خو دغه بوټي ډېر ښایسته منظم ساتل، هر بوټي ته تقریبا داسې 3-4 متره مربع ساحه چې ده د هر بوټي دپاره تخصیص شوې وه، هغه داسې لږه ژوره غونډې د کاسې په شکل جوړه کړې وه چې کله باران کېدلو نو په دې کې به تقریبا 1/2 متر اوبه درېدلې او دا اوبه به ټولې جذبېدلې. او که کوم کال به باران اندازه کمه وه، د همدې خلکو دې دپاره چاره کوله، د نور ځینې په ټانکرو کې اوبه راوړلې او هر بوټي ته وایي په ټانکر باندې اوبه ورکولې. نو یعنې چارې ډېرې دي، خو هغې دپاره علم پوهې او تجربو ته ضرورت ده چې موږ هغه بیا ترلاسه کړو، د هغې نه مخکې بیا نور اقدام وکړو او هغه عملیه یا هغه ټکنالوژي هلته تطبیق کړو.
او ډېره مننه. د پروګرام وخت کم دی. هلمندی صاحب، تاسو اوس هم له هېواده بهر یاست او پر دې غور کوئ چې ځینې تازه بوټي افغانستان ته یوسئ، نوې تجربه به مو څه وي، څه غواړئ چې افغانستان ته له ځانه سره یوسئ؟
بالکل، د سیجی صاحب څخه ډېره مننه. ډېر مهمه مسلې ته اشاره وکړه، چې مشبویات هم ځکه دی دا مشبویات هم ځکه ته موږ متوجه نه ده کړی. خدای دې وکړي چې موږ وطنوال په دې ټکنالوژیان باندې ځان آګاه کړي چې څنګه خپلې ځمکې مشبو وساتي. بعضې نباتات دي چې اوس خلک مطالعه کوي، خصوصا جنتي بوټي چې دي اکثره اوس په دې مطالعه کوي چې څنګه د لږ اوبو نه کار واخلي. نو زه د سټیویس یونیورسټي کې پر دې باندې فعلا تحقیق کوم او معلوموم چې کوم نباتات دي چې هغه لږ اوبه غواړي. خپل په انځور کې لکسیدي سم محترم چې ورته وفرمایل په دې کې فرق رقمونه دي چې هغوی د اوبو د ضرورت اندازه کمه ده. په دې باندې تحقیق کوم. نو موږ کولی شو چې پر دغه باندې یوازې عرضه باندې چې کار ونه کړو، پر تقاضا هم کار وکړو چې مختلف نباتات وکړو. کوم نباتات چې اوبه لږ غواړي، حتی فرضاً مختلف قسم ارتیفلکس دي چې هغوی کافي اندازه دا پروتینی مواد لري د حیوانات د خوراکي لپاره، چې هغه موږ کولای شو په ډیر لږ اوبو سره ورسو. د شپشتو په مقابل کې شپشت ډیر 300 ملي متر اوبه غواړي، مګر ارتیفلکس دي هغوی بيخي لږ اوبه غواړي، حتی په 200-300 ملي متر باران باندې کم زمونځکه مشبوکو هغوی ځان رسوي او کافي اندازه غذایی مواد وزمور وای وانانو ته راتمړی او ورته تولیدیږي.
ډیره مننه ښاغلی احمد زی. د دې لپاره چې خاوره ښه حاصل ورکړي، کوم ډول سره یا کود ورته په کار دی؟ خصوصا هغه خاوره چې یو شاړه دښته ده، تاسو مثلا غواړي چې هغه په سمسور مځکه بدله کړئ؟
مونږ تر اوسه پورې د چرګانو سره او د مالی سره د مال سره دا مونږ استعمالو، او ورسره د امونیم نایټریټ کوم چې دي دا مونږ دینه کار اخلو. خو د هر څه نه مخکې مونږ ته اوبه ډېر مهم دي. زه دا بار بار دا خبره ځکه کوم چې مونږ لکه انجینر صاحب محترم چې وفرمایل هغه 50 کویان ما وهلي دي کې 50 کویان نو د اوبو سطح څومره کموي؟ هر یو کوی نه مونږ 15 انچه اوبه راایستلې دي. دا 50 کویانو باندې مونږ $3 میلیونه خرچه راغلې ده. که مونږ دا $3 میلیونه مونږ په دا نیر کریمو دا او دغلته د کونړ دا د ناکمران نیر ده، که په دې مصرف کړی و لږ حکومت مونږ سره دغه لاره مونږ ته برابره کړې و نو دغه نیر زمونږ مځکو ته رارسېده. اوس ایتوپیا ما چې څومره سټډي کړې، مطالعه کړې، ایتوپیا یو غریب ملک ده، ډېر غریب هیواد ده. د خلکو د حکومت په همکارۍ سره د نیل سیند رو د نیل سیند چې دغه مهار کړه، حال دا چې مصر او سوډان ډېر کلک مخالف وو. مصر او سودان یو غریب ملک چې هغه ایتوپیا دغه یو د نیل سیند مهار کړی ده او مهار یې کړ. اوس مونږ ماشاءالله د افغانستان د خلکو جذبه او دغه مینه او دغه هغه ملي احساسات ډېر قوي دي، او الحمدلله داسې تجارت مونږ لرو لکه عزیزي صاحب وګوره، او خپل دغه افغانان چې کوم دي یو غریب هم کولای شي چې په دې کې په دغه کچیرته مونږ دغه د کونړ سیند مهار کو یو 1,500 روپۍ اچولای شي. تاسو سوچ وکړئ که یو اعلان وکړي، دا یو اعلان. نو ما یو کیسه مخکې اورېدلې وه، هغه رښتیا ما په د کونړ په د هغې ولسوالۍ د نوم یې رانه هېر شو، د هغې کې یو زنانه وه، د هغه خپل عصره دغه د لښتې او غاړکۍ دا یې خرڅول. خو دا د کونړ بند باید دا جوړ شي. که مونږ چېرته لږ غوندې خواري وکړو او دغه عملي اقدام وکړو او په ملي جذبه سره دغه کونړ سیند ته توجه وکړو، نو دا به د ټولو افغانانو اقتصاد قوي شي. او که بیا چېرته دغه بند نه رغولی کېږي، راځي دغه د ناکمرا کوم چې کانال دغه ډبل کوي چې دغه 6 کیلومتره که تاسو په دغه د ګمبیري په دښته کې دغه نیر تیر کړئ، نو ټول ګمبیری چې دا به بخار کېږي او منطقه به شنه زرغونه وي او ټول افغانانو ته به د دې فایده رسېږي. نو مونږ ډېر خواست کوو د دولت نه، د خلکو نه، چې راسي په یو ملي جذبه د افغاني جذبه باندې دغه نیر ته کار وکړي چې دغه منطقه خپل شي. اوس خو ما په خپل شخصي لګښت باندې تر $1,000,000 پورې دلته سرمایه گذاري وکړه، چې 100,000 پورې سترس بوټي دي، نور زینتی بوټي دي، او دغه یو داسې یو 2 کاله وروسته به انشاءالله تعالی د دې حاصلات ټول افغانستان ټول ولایتونو ته ځي، او کوشش کوم چې دغه بوټي 400,000 ته زه ورسوم. نو د ټولو تجارانو باندې مې هم دا غږ دی چې راسئ، د خدای را د خپل وطن ته کار وکړئ، چې را تاسو کومې سرمایه په خارج هیوادونو کې پرتې دي، یو څه د زراعت لپاره کار وکړئ، په نورو بخشونو کې کار وکړئ. دا د افغانستان سیاسي کشالی دي، دا به کش به کش، دا به ځي مخکې او ځي وروسته به کېږي، خو تاسو دا تجارت یو څه وکړئ د هیواد لپاره. او یوه بله خبره دا ده چې که هر افغان یو خپله منطقه کې خپل منطقه زرغونه کې او زراعت لپاره کار وکړي، نو دا به ان شاء الله تعالی د افغانستان شین او سمسور وي، لکه کویتیان چې هغه په یو شګه یو داسې ګرمه هیواد کې یغوی لپاره یخې خودې جوړې کړي، یغوی ته د جرمني المان پکې راوړي او بیا هغه منطقه شنه ساحه جوړوي. نو تاسو موږ ته یو جنت غوندې هیواد خدای راکړی، دغلته دغه هیواد ته کار وکړئ، او تجارانو باندې بیا غږ ده چې راسئ د وطن لپاره کار وکړئ. ډېر قوي قوي سرمایه ګزاران لرو، تجاران لرو په اروپا کې، په امریکا کې، په عربي هیوادونو کې، د هیواد ته کار وکړئ. عزیزي صاحب که زما غږ اوري، زموږ دوست هم ده، څو ځلې د وعده وکړه چې زه به دومره میلیارده سرمایه ګزاري په افغانستان کې وکړم، هغه یو شی تر اوسه پرې نه دي کړي. زه یو عادي تاجر یم، ما $1,000,000 پرې سرمایه ګزاري وکړه، عادي کسب. نو دا غدا نن 1500 جیره به مځکه مونږه سمسوره کړې ده. انجینر صاحب دا مځکه لیدلې، شاید تاسو هم په ځینو ویډیوګانو کې دا ځای لیدلی وي. نو هر افغان باید د وطن لپاره کار وکړي، او دا وطن باید مونږ جوړ کړو، نور څوک نشي را جوړولی. ډېره مننه.
مننه سیدي صاحب. د تیتسو ناکامورا کومې پروژې نیمګړې پاتې دي چې فکر کوئ پر مخ بیولو ته ضرورت لري؟
سالی سے پدیا خو ډیر معلومات ملر ما زکه داغه اوسم کارونه روان دي. د پی ایم ایس جاپان د کومه موسسه چې ده، نو دا معلومات مونږ ته نشته چې هغه کوم نورې پروژې په پلان کې لرلې. دا کومې چې تطبیق شوي دي ټول خلکو ته معلومې دي، کانالونه چې تیر کړي دي، څومره ځمکه چې د اوبو لاندې شوي دي، او اوس هم د دوی فعالیتونه روان دي. خو دا معلومات نشته چې دوی څومره نور کارونه په پلان کې لري او کوم کارونه به دوی تکمیلوي. خو د دې موسسې لپاره فعالیتونه اوس هم روان دي، جاري دي.
هلمند صاحب، وروستۍ پوښتنه به له تاسو وکړم چې آیا شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو بدلېدای شي؟
هلو، تاسو آواز ما ونه اورید؟ هلو
هلمندای صاحب، موږ آواز اوري؟
اواز اورم. بله، مهرباني.
مهرباني. مل شګلنې دښتې هم په زرغونو او سمسورو سیمو یمځکو بدلېدای شي؟
بالکل بالکل بدلېدای شي. تاسې عادي وینې سي چې په دوبۍ کې، په سعودي کې، دوی د هغه ریګنې مځکې یا په اصطلاح شګلنې مځکې آبادي او نن یې در آبادي لاندې نیسي. موږ کافي اندازه فرصتونه لرو، خوشبختانه په افغانستان کې چې هم عمودي حاصلات زیاتولی شو، هم افقي، یعنی په عین مځکه کې موږ کولی شو چې حاصلات زیات هم کړو، او نورې مځکې هم شاړې مځکې در اوبو لاندې کړو او در زراعت لاندې کړو. په دواړو کې ډېر غټ فرصتونه شته. خوشبختانه افغانستان یوازنی هیواد دی چې په دواړو ساحو کې کار ته ضرورت لري. خو زما ږغ و خپل هیوادوالو ته دادی، و خپل وطن حکومت ته دادی چې څنګه کولای شي چې دا شرایط برابر کړي. لکه مخکې چې عزیز صاحب اشاره ورته وکړله چې شخصي سکتور وکولای شي ښه رول ولوبوي، او په دنیا کې عموما اقتصادي پرمختیاوي چې راغلي دي شخصي سکتور راوستلي دي. هیڅ دولت دومره مؤثریت نه لري لکه شخصي سکتور، او دولتونه مؤثریت یې په دې کې دی چې څنګه کولای شي شخصي سکتور ته داسې یو فضا خلکې چې هغوی په هغه فضا کې وکولای شي چې ډېر رشد وکړي، سهولتونه ورته جوړ کړي، قوانین ورته اسانه کړي، او نور یو بعضې ادارې ورته جوړ کړي. لکه ابوظبي کې یو اداره ده چې هغوی هر څوک شخصي سکتور یې مشکل ولري هغه ادارې ته رجوع کوي یا په هند کې دا اوس یو اداره جوړه شوې ده څلور کال کېږي په بلیونو ډالر د نورو مملکتو څخه راکش کړل او هر څوک چې شخصي سکتور راځي په مختلفو ساحو کې د سرمایه گذاري کوي مطلق یو اوږه پروژه ورسره ولاړ دي او هغوی ته د شرایط فراهموي. نو زما په فکر سره د شاړو مځکې آبادېده د شخصي سکتور په واسطه سره امکان لري او کېږي که چیرې وکولی شو چې موږ دا رقم سهولتونه ورته برابر کړو چې هغوی وکولی شي چې رشد وکړي او اسانه کار وکړي.
ډېره مننه د ژوند د رنګونو پروګرامو له ازادي راډیو واورېدل. مو پر دې خبرې وکړې چې آیا په افغانستان کې شاړې مځکې په سمسورو او کرنیزو مځکو بدلېدای سي. په دې پروګرام کې را سره میلمانه و د کرنې د چارو متخصص حمید هلمندی، د کرنې بل متخصص محمد عزیز سیدی، دغه راز محمد نذیر احمدزی چې ننګرهار کې ګڼې شاړې مځکې سمسوري کړي.